السلام علیکم د سهار و بچی دی په دې هیله چې د روژې مبارک میاشت عبادتونه او دعاګانې مو د لوی څښتن په دربار کې قبول شوي وي. دا ازادي راډیو د سهارنې خبرې مجله پیلو. نن سه شنبه د 1990 لمریز کال د سومبلې اتمه نېټه ده چې د 2011 میلادي کال د اگست له 10 سره برابر ده. دغه راز نن د کوچني اختر لومړۍ ورځ هم ده. زموږ ازادي راډیو د ټولو همکارانو لخوا مخکې له مخکې د اختر مبارکي ومني. له دې مخکې چې د دې نیم ساعت خبرونه د ریپورټونو په اړه درته وایم، د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اورو. دا نړۍ د ګنشمې نورو هیوادونو په شان نن په افغانستان کې هم د کوچني اختر لومړۍ ورځ په دعاګانو او خوشحالۍ سره لمانځل کیږي. د افغانستان د سولې علي شورا په مخالفینو غږ کړی چې د کوچني اختر د رارسېدو له امله دې د سولې له پروسې سره یوځای شي او نوی ژوند یې پیل کړي. یوې پاکستاني محکمې وویل چې په دې هیواد کې د پخواني ولسمشر پرویز مشرف د شتمنیو د ضبط کېدو حکم صادر کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د اختر په شپو ورځو کې ټینګ امنیتي تدابیر نیولې دي. د کورنیو چارو د وزارت وایي صدیق صدیقی پرون په کابل کې خبريالانو ته ویل چې دوی د اختر په ورځو کې د امنیت د ټینګښت لپاره زرګونه پولیس په دندو وګمارلې دي. په عین حال کې ټاکل شوی چې د کابل او هیواد په نورو ولایتونو کې خلک د اختر لمونځونه ادا کړي او په افغانستان کې سولې او ثبات لپاره دعاګانې وکړي. دغه راز ټاکل شوی چې په ارګ کې ولسمشر کرزی د اختر له لمانځه وروسته د افغانستان د حالاتو په اړه څرګندونه هم وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی پرون ویل چې د روانې اونۍ د جمعې پر ورځ به د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې د افغانستان، تاجکستان، پاکستان او روسیې د مشرانو څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې دغه وزارت د ویندوی جانان موسازی له قول راغلی چې د څلورو هیوادونو مشران به په دې غونډه کې پر اقتصادي، کلتوري همکاریو او له تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړي. د افغانستان، تاجکستان، پاکستان او روسیې څلور اړخیزه غونډه لومړی پله په 2009 میلادي کال کې د ګډو همکاریو د پیاوړتیا په هدف پیل شوه. د ناتو ځواکونو یو ویندوی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې ویل چې په تېر یو نیم کال کې نږدې 2400 طالبان له جګړې لاس اخیستی او د افغانستان د حکومت د سولې پروسه کې شامل شوي دي. د ناتو تر مشرې لاندې د ایساف ځواکونو په ټولنه کې د بیا جذبېدو د څانګې مشر برطانوي جنرال فیل جونز ویل تر اوسه پورې د افغانستان په شلو ولایتونو کې 2315 اتیا تنه طالبانو له جګړې لاس اخیستی او د سولې له هغې پروسې سره یوځای شوي چې د افغانستان د حکومت له لورې پرمخ وړل کېږي. د افغانستان د سولې علي شورا په مخالفانو غږ کړی چې د کوچني اختر د رارسېدو له امله د سولې له پروسې سره یوځای شي او د نوي ژوند پیل دې وکړي. په افغانستان کې میشته حساب ځواکونه وایي چې په روانه اونۍ کې 400 کیلوګرامه چودونکي مواد له مخالفانو څخه ترلاسه شوي دي. دغه ځواکونه وایي جنرال جاکوبسن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د موادو په نیول سره د نږدې سلو بمونو مخنیوی کړی دی. یوې پاکستانی محکمې وویل چې په دې هیواد کې د پخواني ولسمشر پرویز مشرف د شتمنیو د ضبط کېدو حکم صادر کړی دی. فرانس پریس خبری آژانس د سارنوال چودري اظهر له قوله وایي چې محکمې د پرویز مشرف په پاکستان کې د جایداد د ضبط کېدو او د بانکي حسابونو د بندېدو حکم کړی. مشرف چې په لندن او دوبۍ کې د جلاوطنۍ ژوند کوي د پاکستان د پخواني صدراعظم بېنظیر بوټو د قتل په تړاو جلب شوی دی. د بېنظیر بوټو په 2009 میلادي کال کې په راولپنډۍ کې د انتخاباتي مبارزې پر مهال ووژل شوه. د الجزایر د بهرنیو چارو وزیر په یو اعلامیه کې ویل چې د معمر قذافي میرمن، دوه زامن او یو لور پرون الجزایر ته ورسېدل. له دې سره په یو وخت کې د لیبیا د وسلوالو پاڅونکو ویندوی محمد شمان ویل چې دوی به له الجزایر څخه وغواړي چې د قذافي د کورنۍ غړي دوی ته وسپاري. په همدې حال کې د هغو هیوادونو چې د لیبیا په جګړه کې ښکیل دي لوی درستیزانو پرون ویل چې د لیبیا جګړه لا پای ته نه ده رسېدلې. دوی په قطر کې له خپلې غونډې وروسته په یو اعلامیه کې ویل تر هغو به خپلو ګډو اقداماتو ته دوام ورکړي چې د لیبیا خلک خپل هدف ته ورسېږي او د معمر قذافي د رژیم پاتې شونې هم له منځه لاړ شي. د سوری فعالان وایي چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو په څو ښارونو او کلیو کې پرون د حکومت د مخالفانو مظاهرچیانو ځپلو ته دوام ورکړ. د سوری د بشري حقونو فعالان وایي امنیتي ځواکونو د مرکزي ښار راستان شاوخوا چې د بشار اسد رژیم پر ضد د پراخو مظاهرو ډګرو ځای پر ځای شوي دي. فعالانو ویل د سختو ډزو رپورټونه ورکړ شوي او ښاریان د امنیتي ځواکونو د یرغل له ویرې له ښاره تښتي. د ترکیې صدراعظم رجب طیب اردوغان چې هیواد یو وخت د سوری نږدې متحدو اسد ته خبرداری ورکړ چې ممکن رژیم د تونس، مصر او لیبیا د رژیمونو په برخلیک اخته شي. متحده ایالاتو د اروپایي اتحادیې مشرانو د سوریې له ولسمشر بشار اسد څخه غوښتي چې واک پرېږدي. او د روسیې ولسمشر دیمیتری مدویدیف پرون یو فرمان لاسلیک کړ چې پر اساس یې د دسمبر څلورمه د پارلمان د ولسي جرګې یادومه د انتخاباتو لپاره ټاکل شوې ده. په روسیه کې ټولو او سب شوو ګوندونو ویلي چې د روسیې د ولسي جرګې یادومه لپاره په انتخاباتو کې ګډون کوي. د صدراعظم ولادیمیر پوتین په مشرۍ د متحده روسیې ګوند به هڅه وکړي چې په 455 کسیزه ولسي جرګه کې اکثریت ترلاسه کړي. د دوما لپاره انتخابات د جمهوري ریاست تر انتخاباتو نږدې درې میاشتې مخکې ترسره کیږي. تر اوسه د روسیې د جمهوري ریاست د انتخاباتو دقیقه نیټه نه ده اعلان شوې. تاسې د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. وخت 8:15 دی. د نړۍ په ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو کې نن د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. په دې اړه د افغانستان په پایتخت او ولایتونو کې هم خلک د اختر لمونځونه کوي او د اختر خوښۍ لمانځي. په دې اړه درته رپورټ لرو. د غراس په کابل کې له خپلو خبریالانو سره هم غږیږو چې د اختر لپاره او د اختر د لمانځه لپاره څه تدابیر نیول شوي. لویدیز اجانسونه وایي چې د افغانستان حکومت په دې خاطر چې امریکا د ملا عمر له خاص استازو سره درې ځلې پټ وکتل غوسه شوی او له همدې کبله د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې قصدن افشا کړي دي. د نړۍ مطبوعاتو کتنه لرو. په سعودي عربستان کې له دې هیواد له مشرانو سره د افغان ولسمشر حامد کرزي د کتنو په اړه درته مرکه لرو. دغه راز اوري چې په کابل کې د مدني ټولنې یو ګډي کاري کمیټې د دوشنبه پر ورځ په بن کې د افغانستان د نړیوال کانفرنس په اړه یو غونډه درلودله. د لیبیا د وروستیو حالاتو او الجزایر ته د قذافی د کورنۍ د ځینې غړو د رسیدو په اړه درته هم په دې خبري مجله کې رپورټ لرو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. نن سه شنبه د سومبلې اتمه د شوال لومړی د نیټې سره د نیکمرغي کوچنی اختر لومړی سره برابر ده. نن به د افغانستان په جمعهتونو کې د اختر لمونځونه وشي او ولسمشر کرزی به په دې مناسبت په څو ساعتونو کې څرګندونې هم وکړي. د اخترونو او د مهمو ملي ورځو له معمول سره سم د سلګونو بندیانو د خلاصولو امر کړی دی. په دې اړه نور له عصمت سروان اورو.
ټاکل شوی دی چې نن په څو ساعتونو کې د افغانستان په جمعهتونو او عیدګاهو کې د اختر لمونځ ادا شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به هم د ارګ په جمعهت کې د اختر لمونځ وکړي او په دې مناسبت به خبري وکړي. ولسمشر کرزی د نیکمرغه کوچني اختر په ویاړ په کابل او ولایتو کې زر بندیان بخښلي او ټاکل شوی دی چې له محبسونو ووځي. د افغانستان د بیلابیلو ادارو په څنګ کې له هیواد د باندې د افغانستان سفارتونو هم د کوچني اختر د رارسیدو په خاطر د مبارکۍ ویلو په ترڅ کې هیله څرګنده کړې چې د افغانانو د روژو او عبادتو په برکت په هیواد کې سوله او ثبات ټینګ شي. په افغانستان کې د امریکا سفیر راین کراکر هم په یو وینا کې افغانانو ته د اختر مبارکي وویل.
سلام علیکم. As the US ambassador to Afghanistan,
السلام علیکم. زه په افغانستان کې د امریکا د سفیر په حیث او د امریکا د خلکو او حکومت لخوا تاسو ته د زړه له کومې د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي وایم. په دغه بختور ورځو کې تاسو ته د خوشحالي او نیکمرغۍ غوښتونکی یم. د افغانستان په مختلفو سیمو کې د اختر د ورځو لپاره امنیتي تدابیر سخت کړای شوی دي. د کورنۍ چارو وزارت وای یو لکو نه ډیر زره پولیس د اختر په شپو ورځو کې د امنیت ساتنې لپاره موظف شوی دي. د کورنۍ چارو وزارت وای هندوی صدیق صدیقی پرون په کابل کې خبريالانو ته وویل د افغان پولیس په د نړیوالو ځواکونو او ملي اردو ترڅنګ د اختر په شپو ورځو کې د خلکو د امنیت لپاره هلې ځلې وکړي. د کابل امنیه قماندان جنرال محمد ایوب سالنګي خبريالانو ته وویل د اختر د ورځو د امنیت لپاره پولیسو پوره چمتووالی نیولی دی.
پولیس کابل آمادگی کامل خوده
د کابل پولیس د خپل هیوادوالو د لاخ امنیت لپاره بشپړ چمتووالی لري. که تاسو کابل ښار ته وګورئ خای درکړی چې پولیس په خاتو غ خپل دند سرته رسوي. په کابل کې پولیس د احزاراتو په حال کې دي. د ملي امنیت له کارکونکو یو سلو یو لسم فرقې چې د کابل ښار د امنیت مسؤلیت لري او نور ځواکونو سره په ګډه د خلکو په خدمت کې دي.
خلکو هم له امنیت ځواکونو غوښتل چې اختر پروزو کې چې د خوشی ورځی دی او دوی غواړي چې د خپلو خپلوانو او دوستانو لیدو ته لاړ شي، امنیتي تدابیر زیات کړي.
زه اختر کې غواړم چې قراری امنیتی سولې په قرار سره خلک د خپل عمر د خپل ژوندۍ تیر کړي. ډېر ډېر جګړو، ډېر ډېر بمبارد نه، ډېر ډېر جنگ نه، ډېر ډېر مینو نه د موږ لري بيخي حضور دسته وای دا چې خپل کاروبار هم نشو کولای. الله دلته انفجار وکړي، الله دلته داس.
په همدې حال کې امنیتي چارواکو ویلي چې د اختر لپاره جدي امنیتي تدابیر غوره کړي دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپورټ لمخې د افغانستان حکومت په دې خاطر چې امریکا د مل عمر له خاص استازي سره درې ځلې پټ کتلی وو غوسه شوی او له همدې کبله د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ پټې خبرې قصدن افشا کړې. د دې خبری اژانس د راپور پر اساس د افغانستان د حکومت افشاګری سبب شو چې د امریکا او د مل عمر د خاص استازي خبرې په ټپو درېږي او دغه استازي طیباغا هم له دې ویرې چې ژوند ته خطر پیښ نشي بیرته پاکستان د ستنو شو او اوس په اروپا کې پټ شوی دی. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د دې رپورټ جزئیات له اسمت سار وانورو.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس له ډیپلوماټانو د طالبانو له پخوانیو او اوسنیو مقاماتو د افغانستان د حکومت له چارواکو او د طیب اغا له دوستانو سره د مرکو پر اساس وایي چې نوموړی په اروپا کې پټ شوی او له دې بیریږي چې که پاکستان ته لاړ شي نو ژوند به له خطر سره مخامخ شي. تر دې مخکې پاکستان د طالبانو د مشر مرستیال ملا برادر د افغان چارواکو په وینا په دې خاطر نیولی و چې هغه د پاکستان له اطلاع پرته د افغانستان له حکومت سره د خبرو هڅه کوله. اسوسییټډ پریس خبری اژانس وایي چې امریکایي چارواکي غواړي چې له طیب اغا سره خبرو ته دوام ورکړي. دې اژانس د امریکایي مقامات او د غرض نورو کسانو چې د طیب اغا په اړه یې ورسره مرکې کړي نمونه نه دي اخیستي او ویلي دي چې مرکه کوونکو ورته ویلي چې د موضوع د حساسیت په خاطر د دوی نمونه افشا نه کړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس وایي یو امریکایي مقام تایید کړی چې له طالبانو سره خبرې په دې خاطر چې افشا شوې او طیب اغا بی درکه شو په ټپه ودرېدې. د دې اژانس د راپور له مخې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي دا خبرې د دې لپاره افشا کړې چې دی له خبرو بې خبره پرېښودل شوی و. د ملا عمر له دې استازي سره خبرې د جون په میاشت کې تایید شوې، خو د هغو د محتوا، شکل او د ګډونوالو په باب څه نه وو ویل شوي. یو پخوانی امریکایي چارواکی وویل دا خبرې د لومړي ځل لپاره د تیر کال په وروستیو کې په قطر او وروسته دوه ځلې د روان کال په پیل کې شوې دي. د طیب اغا د کوچنوالي یو ملګري اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته وویل چې نوموړی اوس په جرمني کې دی. په سیمه کې یو ډیپلوماټ وویل وروسته له دې چې له امریکایانو سره د طیب اغا ملاقاتونه افشا شول دی یو اروپایي هیواد ته وتښتید. د طیب اغا او امریکایانو خبرو احتمالا د افغانستان د دولت پر ضد د طالبانو د جګړې د پای ته رسولو لپاره ښه فرصت برابر کړی و، خو د مقاماتو په وینا دا موقع له لاسه وتلی ده. یو افغان مقام وویل چې د افغانستان ولسمشر له امریکایانو سره د مخالفت په وجه دا خبرې قصدن افشا کړې. د دغه مقام په وینا کرسی ویره لرله چې د واشنگټن په منځګړتوب هر راز موافقه به د ده صلاحیت تر سیوري لاندې راولي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس وایي چې په دې اړه یې هڅه وکړه چې د کرزي د دفتر ځواب ترلاسه کړي، خو هغوی له ځواب ورکولو ډډه وکړه. د تیر اسد په شلمه د بریتانیا ډیلی ټلیګراف او د امریکا هیرالډ ټریبیون ورځپاڼو هم په راپورونو کې ویلي و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ پټې خبرې د افغانستان د حکومت له لوري ناکامې شوې او نور په ټپه درېدلې دي. ډیلی ټلیګراف لیکلي و چې د امریکا او طالبانو خبرې له دې کبله له ناکامۍ سره مخامخ شوې چې د افغانستان حکومت د هغو په باب معلومات ترلاسه کړل او افشا یې کړې. د ورځپاڼې د راپور پر اساس د افغانستان حکومت په دې غوسه شوی و چې د دوی له اطلاع پرته دواړه لوري خبرې کوي.
د اسمت ساروان په ریپورټ کې مو اوریدل چې د افغانستان حکومت په دې خاطر چې امریکا د مل عمر له خاص استازي سره درې ځلې پټ کتلی وو غوسه شوی و او له همدې کبله د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ پټې خبرې قصدن افشا کړي. دا ریپورټ اسوسییټډ پریس خبری اژانس خپور کړی.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي رادیو اوري.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د خبرونه په دوام کې د نړۍ مطبوعاته کتنه هم لرو، خو اوس و بجې او 15 دقیقې. یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. دا نړۍ د ګنشمیر نورو اسلامي هیوادونو په شان نن په افغانستان کې هم د کوچني اختر لومړی ورځ لمانځل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایندوی وایي چې د روانې اونۍ د جمعې پر ورځ د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې د افغانستان، تاجکستان، پاکستان او روسیې د مشرانو څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د ناټو ځواکونو یو وایندوی دوشنبه پر ورځ په کابل کې ویل چې په تېر یو نیم کال کې نږدې 2400 طالبانو له جګړې لاس اخیستی او د افغانستان د حکومت د سولې په پروسه کې شامل شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا په مخالفانو غږ کړی چې د کوچني اختر د رارسېدلو له امله دې د سولې له پروسې سره یوځای شي او نوی ژوند پیل کړي. یو پاکستانی محکمې وویل چې په دې هیواد کې د پخواني ولسمشر پرویز مشرف د شتمنیو د ضبط کېدو حکم صادر کړی دی. د الجزایر د بهرنیو چارو وزیر پرون اعلامه کې ویل چې د معمر قذافي میرمن، دوه زامن او یو لورې پرون الجزایر ته ورسېدل. د سوریې فعالان وایي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په څو ښارونو او کلیو کې پرون د حکومت د مخالف مظاهرچیانو ځپلو ته دوام ورکړی دی. او د روسیې ولسمشر دیمیتری مدویدیف پرون یو فرمان لاسلیک کړ چې پر اساس د دسمبر 4مه د روسیې پارلمان یا د ولسی جرګې دوما د انتخاباتو لپاره ټاکل شوی دی. د نړۍ مخاورو ورسپانو هم د افغانستان پر حالاتو په دې هیواد کې روان وضعیت پړه بلابل تبصری او مقالې خبرې کړې دي. ځینې مهم برخې له نوري اسنوري څخه ورو.
واشنگتن پوسټ ورسپانه د افغانستان او عراق په جګړو کې د لګښتونو د بې ځای لګولو په اړه په یو مقاله کې لیکي، په تیرې یو لسیزه کې د امریکا د لګښتونو له شپږو ډالرو لږ تر لږه یوې چې په افغانستان او عراق کې په قراردادونو یا د مرستې په ډول لګول شوي بې ځای لګېدلې دي، یعنی په مجموع کې له 10 میلیارد ډالرو زیاتې پیسې بې ځای مصرف شوي دي. ورسپانه لیکي همدومره نورې پیسې به هم بې ځایه ولګول شي که کوربه هیوادونه زموږ د ماموریتونو له پایته رسېدو وروسته ونه شي کولی یا ونه غواړي چې هغه پروژې فعالې وساتي چې د امریکا په مرسته جوړې شوې دي. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي دا د هغې څېړنې نتیجه ده چې په افغانستان او عراق کې د جګړو د وخت د قراردادونو په اړه د کانګرس د یو ګډ کمیسیون لخوا ترسره شوې او د راتلونکي چهارشنبې په ورځ به کانګرس ته وړاندې شي. د دې کمیسیون او تو غړو په دې موافقه کړې چې په قانون او پالیسۍ کې پراخو بدلونونو ته اړتیا ده، ترڅو په راتلونکي کې په احتمالي پیښو کې که هغه د سمندر بلې غاړې ته د وسلوال کړکیچ مسله وي یا په هیواد کې دننه د مصیبتونو په وړاندې اقدام د ابهام او د پیسو د بې ځایه لګېدو مخه ونیول شي. دان ورسپانې د پای لوبه نږدې شوې تر سرلیک لاندې په یوه مقاله کې لیکي، تېره اونۍ د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ او د پاکستان د جناح انسټیټیوټ د پاکستان، متحده ایالاتو او په افغانستان کې د پای لوبه په نوم یو راپور خپور کړ. په راپور کې د پاکستان له بهرني سیاست یو برداشت اخیستل شوی او لیکوال یو لړ څرګندونو وروسته لیکي، د دې په باور د راپور د متحده ایالاتو او پاکستان په اړیکو کې د دوه اساسي مسلو یادونه کوي چې کېدای شي د اسلام آباد او واشنگتن تګلارې د پای لوبه لپاره سره هماهنګ کړي. په راپور کې لومړی په افغانستان کې د پاکستان اساسي اهداف په ډاګه شوي دي چې عملي کېدل نه یوازې د دوه اړخیزو ګټورو اړیکو لپاره لار پرانیزي، بلکې تر ډېره حده د متحده ایالاتو له دریځ سره هم سرخوري. ورسپانه لیکي د پاکستان بهرنی سیاست په یوه باثباته افغانستان اتکا کوي او ویل شوی چې په دې هیواد کې یوه کورنۍ جګړه د پاکستان لپاره ډېره خطرناکه وي چې د دې هیواد لپاره به ناوړه عواقب له ځان سره ولري. په کابل کې د یو حکومت رامنځته کول چې پکې پښتانه مناسب استازیتوب ولري یو داسې حکومت چې طالبان هم پکې شامل کړی شوی وي، خو په هر صورت د ورسپانې په وینا په ټول افغانستان باندې د طالبانو له کنټرول سره چې د 1990 لسیزې په وروستیو کې درلود خلک ملاتړ نه کوي. پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د هند حضور ډیر شفاف وي. د پاکستان سیاستوال په افغانستان کې په پرمختیایي چارو کې د هند حضور یو ترسره شوی عمل ګڼي، خو دوی پر هر هغه فعالیت چې له امنیتي یا ستراتیژیکي پلوه اهمیت لري اندېښمن دي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د سعودي عربستان له پاچا او نور چارواکو سره د خبرو او د دې هیواد له دورځني سفر وروسته د شنبه پرس بیرته کابل ته لاړ. د سعودي عربستان له پاچا عبدالله سره د خبرو یو مهمه موضوع په افغانستان کې د سولې او ثبات دروصولو لارې چارې وي. د سعودي عربستان پاچا په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ وکړ. کتونکي سعودي عربستان ته د ښاغلي کرزی دا سفر مهم ګڼي او وایي چې سعودي عربستان د افغانستان په سوله کې مهم رول لوبولی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی لوی جانان موسازی ویل چې د سعودي عربستان پاچا او نور چارواکو په افغانستان کې د سولې د پروسې څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د افغانستان په سوله کې د سعودي عربستان د رول په اړه عصمت ساروان د سیاسي چارو لوی افغان کارپو ډاکټر اکبر وردک سره مرکه کړې ده.
د افغانستان ولسمشر د سعودي عربستان له پاچا سره وکتل او د معلوماتو له مخې دوی په افغانستان کې د سولې په پروسې هم خبري وکړي. ستاسو په نظر سعودي عربستان تر څه حد کولای شي چې په افغانستان کې له سولې سره مرسته وکړي او آیا هغه شرایط برابر شوي دي چې نور د سولې خبري پیل شي؟
د عربستان سعودي چې کومه غیزه په طالبان باندې لري هغه د انکار وړ نه ده، ځکه چې عربستان سعودي له محدود هیوادونو څخه و چې د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندل او همدارنګه طالبان سره احتمالا د دوی مادي مرسته او هغه معنوي حمایت چې طالبان نه یې کوي. د طالبانو حساسیت عربستان سعودي د مقاماتو د رهبرانو مقابل کې مساعد دی، نو له دې لامله که سعودي عربستان په رښتیا هم د همکارۍ کوم اقدام کوي دا به خامخا طالبان په مورد کې بدې اغېزې نه وي.
څه فکر کوئ چې اوس آیا هغه شرایط آماده شوي دي چې د سولې پروسه مخکې لاړه شي؟ دې ته په پام سره چې امریکا اعلان کړی دی چې د 2014 کال تر پایه پورې به د افغانستان د ټولو امنیتي چارو مسؤلیت افغانانو ته سپارل کیږي.
خبره خو داسې ده چې په دې کې هیڅ شک نشته چې د سولې لپاره د خبرو اترو جریان پروپرونی کې وخت نه وخت راوته، خو دا خبرې تر اوسه پورې ډېرې جدي نه برېښېدلې. مګر په دې وروستیو وختو کې داسې ښکاري چې دا خبرې جدي پړاو ته رسېدلې وي، په دې معنا باندې چې د لومړي ځل لپاره د طالبانو رهبر په هغه اعلامیه کې چې د اختر په مناسبت یې خپره کړې ده داسې شرایط وړاندې کوي چې هغه رښتیا هم د افغانستان د دولت لپاره د منلو وړ دي. او له بل لوریا سعودي عربستان کولی شي چې په طالبانو باندې فشار واچوي چې د هغه موقف چې په رښتیا هم ډېر جدي او سخت و لږ نرم کاندي چې څه وکولی شي چې د طالبانو د افغانستان د رهبرۍ او د امریکانو سره د خبرو اترو د پیل په برخه کې او یا د بریالي کېدلو برخه کې اثر واقع شي.
لیکن په دې منځ کې داسې ویل کېږي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه لا هم حاضر نه دي چې په افغانستان کې سوله وشي، ځکه چې دوی وایي ځینې غوښتنې لري چې هغه د هغو غوښتنو پوره کول د افغانستان لپاره اسانه کار نه دی. څه فکر کوئ چې که د افغانستان ګاونډیان ونه غواړي د سعودي عربستان هڅه او یا په خپله د افغانانو هلې ځلې به څومره نتیجه ولري؟
څرګ نشته چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې ځینې ګټې لري او زه فکر کوم چې د سولې په مذاکراتو کې دا خبره باید په جدي توګه باندې مطرح وي چې د دې ګاونډي هیوادونو مشروع ګټې په نظر کې ونیول شي. مګر که چېرته شرایط داسې راشي چې د دې مشروع ګټو دپاره داسې فرمول نه پیدا کیږي چې د افغانستان د خلکو د ګټو سره پخلا شي، نو په هغه وخت کې رښتیا مذاکرات ګرانی. مګر بین ملي ټولنه اوس دې نقطې ته رسېدلې ده چې په افغانستان کې سوله غواړي او بین ملي ټولنه دا امکانات لري چې د افغانستان په ګاونډیانو باندې لازم فشار واچوي چې دوی د خپل ډېر افراطي موقف نه معتدل کړي.
سعودي عربستان په افغانستان کې د سولې په پروسه کې څه ډول رول لوبول شي په دې اړه مو د سیاسي چارو د کارپو ډاکټر اکبر وردک څرګندونې واورېدې.
خبری مجله اوري.
په کابل کې د مدني ټولنو یو ګډ کاري کمیټې د دوشنبه په ورځ په بن کې د افغانستان د نړیوال کانفرنس په اړه ناسته درلوده. په دې کاري کمیټه کې چې د اتو بیلابیلو مدني ټولنو استازي راټول شوي او د دې کانفرنس لپاره پر موضوعاتو بحث کوي ویل د هر هغه حرکت ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د سولې په ګټه وي. معصوم میوند او د رپورټ جزئیات.
په افغانستان کې د مدني ټولنو ځینی استازي وایي که د افغان حکومت او وسلوال طالبانو د سولې خبرې شي سي نو دوی په دوهم بن کانفرانس کې د طالبانو د ګډون ملاتړ کوي. د اتو مدني ټولنو دغه کاري کمیټه په بن کې د افغانستان نړیوال کانفرانس لپاره د افغاني مدني ټولنو کاري کمیټه نومیږي. د دې کمیټې غړي وایي که د کانفرانس تر وخته یو شمېر وسلوال طالبان له افغان حکومت سره یو ځای سي کولی شي له افغان حکومت سره یو ځای په دغه کانفرانس کې ګډون وکړي. د مدني ټولنې یو استازی او د دې کمیټې غړي سید رحیم ستار سردار وای په ځانګړي ډول کومه ډله دې غونډې ته نظر غوښتل سوی، خو دوی د هر هغه حرکت ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د سولې لپاره ګټور وي.
هر حرکت مدني که به خاطر صلح آوری در افغانستان مفید و ممید واقع شوه از او ما پذیرایی میکنیم.
هر مدني خوځښت چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره ګټور تمامیږي موږ یې ملاتړ کوو. دا یو دولتي کانفرنس دی. د بوند لومړی کانفرنس په ډول هر قومندان هر قبیله ګډون نشي پکې کولای چې هر تنظیم او طالب خپل استازی ورولېږي. هر هغه څوک چې د سولې بهیر یې منلی وي نو طبیعي ده چې د حکومت تر بیرغ لاندې به وي، او تر اوسه پلان نشته چې په خپلواکه توګه یوه ډله راوغوښتل شي او هلته ګډون وکړي.
د رپورټونو له مخې ټاکل شوی چې د جرمني په بن ښار کې د افغانستان لپاره دویم نړیوال کانفرنس د روان میلادي کال د ډسمبر په میاشت کې جوړ شي. په دغه کانفرنس کې به افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت سپارلو د بهیر له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې پر اوږدمهاله مرستو او د سولې پر بهیر خبرې وشي. خو د مدني ټولنې استازي اندېښنه لري چې د بن دوهمه غونډه د لومړي په شان افغانانو ته ناخوالې پرېنږدي او نړیواله ټولنه افغانستان ته شانه کې یو ځل بیا د کاري کمیټې غړي ښاغلي ستار.
مدني ټولنه به په څنګ د بون کانفرانس کې د نړیوالې ټولنې نه د دې غوښتنه کوي چې دوی په دراز مدت کې په خپلو تعهداتو باندې پابندي ولري. دغسې پېښه نه شي چې نور اولویتونه دوی ته پیدا شي او افغانستان له یاده وباسي. کوم پروسه د انتقال چې جریان لري اصلا د بین المللي ټولنې په اعتماد باندې ده چې هغوی به امکانات ورکوي. درېیمه موضوع سوله په کوم میکانیزم په څه شکل د چا سره ګوري. په دې سوله کې تنها مخالفین شامل نه دي، همسایه ملکونه شامل دي. د دې لپاره یو میکانیزم په کار دی. موږ د چا نه تر تهدید لاندې یو، ولې سوله نه راځي؟
افغان حکومت تر دې مخکې ویلي که وسلوال طالبان د سولې په خبرو کې پرمختګ وکړي له ځان سره به دغه کانفرنس ته ملګري بوزي. خو د طالبانو مشر ملا محمد عمر په هغه خبر پاڼه کې چې د کوشنی اختر په خاطر خبره کړې ویلي چې په دې کانفرنس کې د افغان ولس رښتینی استازي برخه نه لري، او هغه څه ویل کېږي چې له مخکې په سپینې ماڼۍ او پنټاګون کې ورباندې پرېکړې شوې. په خبر پاڼه کې له ټولو نړیوالو غوښتنه شوې چې د افغانستان د روانو ستونزو د حل لپاره دې د افغانانو ستونزې په رښتیا سره درکړي. ملا محمد عمر ویلي که بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي نو دوی حاضر دي چې د مسؤل نظام په توګه د سیمې او نړۍ له هېوادونو سره ښې اړیکې وساتي.
و امریدل چې مدني ټولنه وایي چې په افغانستان کې د بن په کانفرنس کې به د هغه حرکت او هر هغه ډلې چې حملاتل وکړي چې په افغانستان کې د سولې په ګټه وي. او اوس هم د لیبیا د حالاتو رپورټ راخلو. د الجزایر د بهرنیو چارو وزیر په اعلامیه کې ویل چې د معمر قذافي میرمن دوه زامن او یو لور پرون الجزایر ته ورسېدل. له دې سره په یو وخت د لیبیا د وسلوال پاڅون کوونکو ویندوی محمد شمان ویل چې دوی به له الجزایر څخه وغواړي چې د قذافي د کورنۍ غړي دوی ته وسپاري. اسمت ساروان د موضوع تفصیل لري.
د الجزایر د بهرنیو چارو وزیر په یوه اعلامیه کې وویل چې د معمر قذافي میرمن دوه زامن او یو لور پرون سهار الجزایر ته ورسېدل. د الجزایر د بهرنیو چارو وزیر دا اعلان د لیبیا د پاسون کوونکو له انتقاد سره مخامخ شو او ویل چې د قذافي د کورنۍ غړیو ته د پناه ورکړه یو تیریګر عمل دی. له دې سره په یو وخت د لیبیا د وسلوالو پاسون کوونکو ویندوی محمد شمان رویټرز خبري اژانس ته وویل چې دوی به له الجزایر څخه وغواړي چې د قذافي میرمن زامن حنبل او محمد او همداراز لور عایشه ور وسپاري. په همدې حال کې د هغو هیوادونو چې د لیبیا په جګړه کې ښکیل دي لوی درستیزانو پرون وویل چې د لیبیا جګړه لا پای ته نه ده رسېدلې. دوی په قطر کې له خپلې غونډې وروسته په یوه اعلامیه کې وویل تر هغو به خپلو ګډو اقداماتو ته دوام ورکړي چې د لیبیا خلک خپل هدف ته ورسیږي او د معمر قذافي د رژیم پاتې شونې له منځه لاړ شي. په غونډه کې د لیبیا د ملي انتقالي شورا رئیس مصطفی عبدالجلیل وویل قذافي لا بېدرکه دی، لا هم په لیبیا کې دننه او له هېواده د باندې خطر پېښوي. د لیبیا پاسون کوونکو د قذافي پر سر ۱۳ لکه ډالر جایزه ایښې ده او ویلي دي که چا هغه وواژه له تعقیبه معاف دی. خو د لیبیا د پاسون کوونکو قمندانانو وویل چې د دوی ځواکونه د قذافي زیږنځای سیرت ښار ته نږدې کیږي چې د مرکز ترابلس د ختیځ په 300 کیلومتری کې دی. په هی کې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال وویل چې دی ممکن د قذافي د زوی حمیس ته نیولو حکم صادر کړي. د دا خبره وروسته لدی وکړه چې د بشري حقوقو څارونکو ډلې یا هیومن رائټس واچ وویل چې د حمیس د لیوا غړیو یا هغو ځواکونو چې د دې تر قومندې لاندې فعالیت کوي په ترابلس کې بندیان بې محاکمې وشلې دي.
وامریدل چې د الجزائر د بهرنیو چارو وزارت وی چې د قذافی د کورنۍ ځنی غړي د هیواد تر رسیدلې د پداسال کې چې ریپورټونه وی چې د لیباب په پایتخت او ځنی نورو سیمو کې بیا هم د مخالفو وسلوالو او د قذافی پلو ځواکونو ترمنځ جګړې او خلخل نخته دوام لري. قدر منوریدونکو یو ځل بیا درته یادونه کوو چې نن په افغانستان کې د نړۍ د یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو په شان د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. د ازادي راډیو په دې اړه ځانګړي پروګرامونه لري او دغه راز په افغانستان پایتخت او نورو ولایتونو کې به د اختر د مراسمو د اختر د لمونځ په اړه درته په روانو خپرونو کې وروستي او دقیق معلومات خپاره کړو. اوس اونیم بجې کېدونکو د دوهمه سهارنۍ خبري مجله درته امید مرزبان وړاندې کوي. امید ستړی مشي
په تشکر. عید مبارک رضوان و عید مبارک باشه. شنوندگان عزیز سلام های گرم ما امید مرزبان را در نخستین ساعت های